گران اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام خپل تعلیم سره یو ځل بیا تاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. زموږ د روانې سلسلې نه خو به تاسو ښه خبر یې چې د تیارې او رڼا په عنوان چلیږي. محترمو، ګناه د تیارو مثال دی، ځکه چې ګناه د سړي نه لار ورکوي. داسې کسان چې په ګناه کې ډوب وي، په هغوی باندې ښه خبره هم بدلېږي. خو رڼا تل په تیارې زورور ده، او هر کله چې رڼا راشي د تیارو کار ختمیږي. زموږ د دې خبرو مرکز عیسی مسیح دی. عیسی مسیح د ټول کائنات مرکز دی، ځکه چې هغه هر څه دی، هم خالق دی، هم مالک دی، هم بادشاہ دی، هم د ژوند ډوډۍ، د دنیا نور، د ژوند اوبه. مالک عیسی مسیح شافی دی، هغه خلاصونکی د جهان دی. مالک عیسی مسیح خپل ساری نه لري، د هغه شخصیت بې مثاله دی. او هم د دې نور په حق لمونږ وایو چې ستاسو په ژوند کې رڼا راوستی شي. د عیسی مسیح نوم ستاسو د ژوند تیارې لرې کولی شي. عیسی مسیح ستاسو په غمونو کې خوشحالي راوستی شي. عیسی مسیح ستاسو د رنځونو شفا لري. عیسی مسیح سره د تل ژوندون شته دی. هغه و، هغه دی، او هغه به وي. په انجیل شریف کې لیکلي دي چې عیسی مسیح پرون، نن او تر تله یو شان دی. د عیسی مسیح په وجود کې هغه هر څه شته چې د یو انسان په دې ژوند کې حاجت دی. خو د ټولو نه لوی څیز چې عیسی مسیح لري، هغه د ګناهونو معافي ده. زمونږ ګناهونه یوازې د عیسی مسیح په وسیله بخلي کېدای شي، ځکه چې هغه خپل ځان زمونږ د ګناهونو دپاره قربان کړی دی. او د دې لوی قربانۍ نه بغیر مونږ هیڅکله د ګناهونو د بخنې سوچ نشو کولی. ځینې خلک وایي چې د ده په خاطر یا د هغه په خاطر به خدای ما وبخي. که چېرې د یو دپاره خدای پاک خلک بخلی، نو د خدای تعالی عدالتي نظام ډیر خراب و. تر څو چې د انصاف تقاضې پوره نه شي، د خدای پاک د عدالت نه خلاصون نشي ملاوی دی. او د انصاف تقاضا هم دا ده چې که چېرې غواړئ ګناهګار وبخلی شي، نو د ګناه کفاره یا قصاص دې ورکړی شي. په دې به د انصاف تقاضې پوره شي. تر څو د یو قاتل په ځای څوک مرګ ته تیار نه شي، د هغه د بخنې لار بند ده، ځکه چې د مرګ بدل مرګ دی. دا هیڅکله نه شي کېدی چې د یو سړي د وینې په بدل کې یو سړی تش په سفارش وبخلی شي. هغه سفارشي به د هغه قیمت ورکوي، او دا قیمت به سر وي. که څوک د یو خونی په ځای خپل سر ورکوي، نو بیا یې بچ کولی شي. که ځان وجرو ته وسپاري، نو بیا دغه سړي ته د ژوند امید ورکولی شي. له دې نه بغیر دا کار نه شي کېدی. او یو کس چې په خپلو خلکو ته وایي چې زما د ګناهونو د بخنې دعا د خدای نه وکړئ، نو هغه به نورو ته د ګناهونو معافي سه واخلي. یو سړی چې په خپله د ګناه د معافۍ لرلو یقین نشته، نو هغه به بل ته څه تسلي ورکړي. هغه تسلي بیا هسې د دروغو ده. په دې کې رښتیا نشته. یوازې عیسی مسیح د ګناهونو د بخنې یقین مونږ ته راکولی شي. هغه یوازې پاک ژوند و چې د بنی آدم د ګناه په خاطر قربان شو، او د هغه قرباني مونږ ته د ژوند لاره پرانستله. عیسی مسیح په خپل ځمکې ژوند کې اعلان وکړو چې تاسو کې څوک را باندې څه ګناه ثابتولی شي، هغه بې ګناه و. هم ځکه خو د هغه په وینه کې، د هغه په قربانۍ کې زموږ دپاره خلاصون شته دی. د هغه په قربانۍ کې زموږ دپاره شفا شته. په انجیل شریف کې په خط د عبرانیانو کې د دې په حق لاسه داسې لیکل شوی دی، واورئ.
غرض دا چې په اول لوس کې هم د عبادت حکم نو، او داسې مقدس چې دنیاوي و، یعنی یوه خیمه جوړه کړې شوې وه. په ړومبي کې د ډیوټ او میز او د نظر روډۍ وې، او هغه ته پاک مکان وایي. او د دویمې پړې د رستو هغه خیمه وه کومې ته چې پاک ترینه وایي. پای کې د سرو زرو اود سوزونکې او څلور طرف ته سر زر پرې راڅرخېدلي د لو صندوقو. په دې کې د منو سلوانه ډک یو د سرو زرو مرتبان او ښه ساتلی شوی د هارون امسا او د هغه د وخت تخته وې. او د هغې د پاسه د جلال مقربې فرښتې وې، کومو چې د کفارې په ځای سوری کولې. د دې خبرو په تفصیل سره بیانولو دا موقعه نه ده. هر کله چې دا سیزونه دغه شان جوړ شول، نو اولې خیمې ته خو به کاهنان هر وخت ورنوزي او د عبادت کار ترسره کوي. خو دویمې ته صرف مشر کاهن په ټول کال کې یو ځل ځي او بغیر د وینې نه ځي، چې هغه د ځان لپاره او د امت د خطاګان لپاره پیش کوي. په دې د روح القدس دا اشاره ده چې تر څو اوله خیمه ولاړه ده، نو د پاک مکان لاره نه ده ښکاره شوې. هغه خیمه د موجوده زمانې دپاره یو مثال دی، او د دې په مطابق داسې نظرونه او قربانۍ ورکول کېدی کومې چې عبادت کوونکي د زړه په اعتبار سره کامل نشي جوړولی، ځکه چې هغه صرف د خوراک څخه او د قسم قسم غسلونو په ډول جسماني حکمونه دي، کوم چې د اصلاح تر وخته مقرر شوي دي. خو چې هر کله مسیح د راتلونکو ښو سیزونو مشر کاهن جوړ شو او راغی، او د چیلیو او سخیو په وینه وړلو سره نه، بلکې خپله وینه یې واخیسته او په پاک مکان کې یکی یو وار داخل شو، او پدې خلاصونی وکړو، ځکه چې هر کله د چیلو او د غوایانو وینه او د غوایي را په ناپاکانو د نوستلو سره ظاهري پاکي حاصلېږي، نو د مسیح وینه چا چې په خپل ځان د ازلي روح په ذریعه د خدای په وړاندې بې عیبه قربان کړو، نو ستاسو زړونه به د مړو کارونو نه ولې نه پاکوي چې د ژوندي خدای عبادت وکړي. او په دې وجه هغه د نیو لوز مینځنی دی، ځکه چې د هغه مرګ په وسیله کم چې د اول لوز د وخت د قصورونو د معافی لپاره شوی دی، چې رابرلی شوي خلک د وعدې په مطابق ابدي میراث حاصل کړي، ځکه چې چېرته وصیت دی هلته د وصیت کوونکي مرګ هم ثابتېدل ضروري دي، ځکه چې وصیت د مرګ نه پس جاری کیږي او تر څو چې وصیت کوونکي ژوندی وي تر هغه وصیت نه جاری کیږي. د دې لپاره اول لوز هم بغیر د وینې نه نو شوی، ځکه خو چې موسی ټول امت ته د شریعت هر یو حکم واورولو، نو د سخو او د چلو وینه واخیسته، د اوبو او سرې وړی او د زوفې سره په هغه کتاب او په ټول امت ونستله او ویې ویل چې دا د هغه لوز وینه ده چې د کوم حکم چې خدای تاسو درکړی دی، او دغشان هغه په خیمه او د عبادت په ټولو سیزونو وینه ونستله، او تقریبا ټول سیزونه د شریعت په مطابق په وینه پاکولی شي او بغیر د وینې ویستو معافي نه کیږي. نو بیا ضروري وه چې د آسماني سیزونو نقونه خو د هغوی په ذریعه پاک کړی شي، خو په خپل آسماني سیزونه د دې نه غوره قربانو په ذریعه، ځکه چې مسیح هغه په لاس جوړ شوي پاک مکان ته نو داخل شوی کم چې د حقیقي پاک مکان نمونه دی، بلکې په آسمان کې داخل شو چې اوس د خدای په وړاندې زموږ د خاطر حاضر وي. دانا چې هغه دې خپل ځان بیا بیا قربانوي، لکه څنګه چې مشر کاهن پاک مکان ته هر کال د بل وینه وړي، ګنې د دنیا د پیداوخت نه به هغه بیا بیا خامخا تکلیف پیسلو، خو اوس د زمانو په آخر کې یو ځل ظاهر شو چې د خپل ځان په قربانۍ ګناه ختم کړي، او لکه چې څنګه د خلکو دپاره یو ځل مړ کېدل او پس له هغې بیا عدالت کېدل مقرر دي، هماغه شان مسیح هم یو ځل د ډېرو خلکو د ګناه اوچتولو دپاره قربان شي، دویم ځل به بغیر د ګناه نه د خلاصون دپاره هغه چا ته ښکاره شي څوک چې د هغه لار ساري.
محترمو، هر کله بچې په زوړ عهد کې کاهنان د خدای حضور ته تلل، نو هغوی به ځان سره د ورو وینه وړله، ځکه چې وینه په خپل وجود کې ژوند لري، نو هغه به هلته د قربانۍ تشبیه وه. له دې نه علاوه د بدن د پاکولو ډېرې طریقې وي، او دا هر څه لازم وو، ولې بې له دې نه د خدای په حضور کې څوک ژوندی نه شودره دی. خو هر کله چې عیسی مسیح راغی، نو هغه په خپله سردار کاهنو، هم هغه په خپله قربان شوی وری و، هم ځکه خو انجیل د یوحنا اول باب کې د هغه په هکله دا هر څه لیکلي دي. هغه د خدای کلمه دی چې لازله د خدای څخه دی، او په یو وخت کې هغه د انسان په حیث د جهان ته راغی. واورې چې په انجیل شریف کې څنګه لیکلي دي:
په ازل کې کلام او کلام د خدای څخه و، او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و، او دغه په ذریعه ټول سیزونه په وجود کې راغلل. هیڅ سیزون بغیر د هغه د رضا نه په وجود کې رانغی. څه چې په وجود کې راغلل په هغې کې ژوند و، او همدغه ژوند د بني آدم نور و، او نور په تیاره کې ځلیږي، او تیارې په هیڅکله هم غالبی شوي نه دي. یحیی نوم یو سړی د خدای د طرفه راغی، هغه د نور د شهادت لپاره راغی چې ټول خلک د هغه په ذریعه ایمان راوړي. هغه په خپله نور نو، خو هغه د نور د شهادت لپاره راغی، او کوم حقیقي نور چې هر بني آدم ته رڼا ورکوي هغه لا دنیا ته راتلونکی و. هغه په دنیا کې و، او دنیا د هغه په ذریعه په وجود کې راغله، خو دنیا دی ونه پیژندو. هغه خپلې بادشاهۍ ته ورداخل شو، خو د هغه خپلو هغه خپل نه کړو، خو کومو خلکو چې هغه قبول کړو هغوی ته د خدای د فرزندۍ حق ورکړو، چې نه د بني آدم د وینې نه و، او نه د انساني پلار د نفساني خواهشاتو نه و، بلکې د خدای فرزندان و. نو کلام جوسه شو، او هغه زموږ سره استوګنه نه راغی، او موږ د هغه بریالیتوب ولید، داسې بریالیتوب کوم چې د پلار د یو زوی سره ښایي چې په فضل او حقیقت معمور وي. یحیا د هغه په حق کې داسې ګواهی کوي. هغه په زور وویل چې دا هغه سړی دی چې ما یادوو، چې دا یې وویل و زمانه په درجه کې وړاندې دی، ځکه چې زه چې پیدا کېدم هغه وختي پیدا و، ځکه چې موږ د هغه د کلهمې معمورتیا نه درناوی او برکت موندی دی، ځکه چې که شریعت د موسی په ذریعه راغلی دی، نو برکت او حقیقت د عیسی مسیح په ذریعه راغلی دی. خدای چرې چا نه دی لیدلی سوا د خدای د یو زوی نه. هغه څوک چې د پلار زړه ته د ټول نه زیات نږدې دی، هم هغه ښکاره کړی دی.
وروڼو، د خدای پیژندل یوازې د عیسی مسیح په وسیله دي، او د عیسی مسیح پیژندل په انجیل شریف کې په نورو کتابونو کې هم د عیسی مسیح ذکر شته، خو کوم څه چې په انجیل شریف کې دي هغه خپل مثال نه لري. انجیل شریف د عیسی مسیح د ژوند حالاتو، د هغه د پیدایښت او د لوی قربانۍ باره کې د هغه داسې یو ښکلی تصویر جوړ کړی دی چې په دنیا کې موږ داسې بل خلاصونکي نشو موندی. خو د بخنې دپاره د خپلو ګناهونو اقرار دی. واورئ چې خد یوحنا څه وایي.
دا خبره له ازله وه مونږ اورېدلې ده او مونږ په خپلو سترګو لیدلې ده. مونږ یې ننداره وکړه او په خپلو لاسونو محسوسه کړه او مونږ دې په هکله اوس درته وینا کوو. زموږ مدعا د ژوند د ټیکې نه دی، دا ژوند مونږ ته څرګند کړی شوی و او مونږ لیدلی دی او مونږ یې تصدیق کوو. مونږ دلته د هغه دایمي ژوندون چې د پلار سره تیر کړی شوی دی او مونږ ته څرګند کړی شوی دی تصدیق کوو. څه چې مونږ لیدلي او اورېدلي دي هغه تاسو څرګندوو، ځکه چې مونږ او تاسو په یو ځای په عام ژوندون کې پکې شریک شو. هغه ژوندون کوم چې مونږ د پلار او د هغه زوی عیسی مسیح سره شریک کړی دی، دا مونږ ځکه لیکو چې زموږ د ټولو خوشحالي پوره شي. دا هغه پیغام دی چې مونږ د هغه نه واورېد او تاسو پرې خبروو چې خدای نور دی او په هغه کې هېڅ تیاري نشته. که چېرې مونږ په خولې دا ووایو چې د هغه سره په ژوند کې شریک کیږو او ګرځېږو په تیارو کې، نو بیا زموږ خبرې او ژوندون تش دروغ دي. خو که چېرې مونږ رڼا کې ګرځو لکه څنګه چې په خپله د نور نه دی، نو بیا مونږ ګډ ژوندون شریکوو او بیا مونږ د هر یو ګناه نه د هغه د زوی مسیح د وینې په برکت پاکیږو. که چېرې مونږ د بې ګناهۍ دعوه لرو، نو مونږ په خپله ځان ته دوکه ورکوو او د رښتیاو نه ډېر لرې یو. که مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه مهربانه دی او مونږ دا یقین لرو چې هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسمه خطایي نه به مونږ پاک وساتي. که چېرې مونږ دا ووایو چې مونږ هېڅ ګناه نه ده کړې، نو مونږ په هغه دروغ ورته پوو، نو بیا د هغه خبرې په مونږ هېڅ اثر نه کوي.
محترم، خپل ګناه مه پټوئ. عیسی مسیح ستاسو د هر ګناه نه خبر دی. ولې ځان نور ګناه کاروئ؟ د ګناه اقرار وکړئ او عیسی مسیح ته بلنه ورکړئ چې ستاسو د ژوند مالک شي. په تیارو کې رڼا ملټوئ. د ګناه معافي یوازې د عیسی مسیح سره ده او په دې به ستاسو د ژوند او آخرت دواړه ښه شي. اجازت غواړو. د خدای په امان.